په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
کاوی د کابل د روستیو بریدونو نه پس له طالبانو سره مذاکرات امکان نه لري. پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره یو وار بیا د همکارۍ ډاډ کېرنه ورکړه او د روسي ولسمشر د اسرائیل وزیر اعظم سره پر سیمه ییزو چارو خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د روستیو خونړیو بریدونو له لړۍ څخه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په نږدې راتلونکي کې د طالبانو سره د مذاکراتو امکان رد کړی دی. نوموړي د جنوري په 9مه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د استازو سره د خبرو پر مهال داسې وویل:
زه نه وینم چې مذاکرات دی وشي. طالبان بے گناہ خلق وژني، دا ډیره بده ده. نو موږ د طالبانو سره مذاکرات نه کوو. کېدې شي د خبرو وخت راشي، خو ښایي دا ډیر وخت وروسته وي. موږ به هغه څه ختمو چې باید ختم کړو.
کابل په دې وروستیو کې د ډیرو خونړیو بریدونو شاهد و. په دغو بریدونو کې د جنوري د 8مې برید هم شامل دی چې د خلکو د ګڼې ګوڼې نه په ډکې یو مرکزي سیمه کې د موټر بم ځانمرګي برید په ترڅ کې لسلو زیات کسان پکې وژل شول. د برید ذمہواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل پرون مشال لړیو ته وویل چې هیواد یې د افغانستان سره د سولې د پروسې پر مخ بیولو کې مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه پاکستان د افغانستان سره مرستو ته چمتو دی.
پاکستان
دی ویل پاکستان چې هر ډول کومک غوښتل شي و به یې نه سپموي، ځکه چې ترهګري یوه شریکه مسله ده. موږ پر طالبانو څه قسمه اغېز لرو نو ډېر محدود به وي. دا د پاکستان دریځ دی چې پخوا هم تکرار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم ویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د دې باوجود چې ګڼ اړخیزه هڅې روانې دي، اسلام آباد او کابل د یو بل سره مستقیمې خبرې هم کوي. د فاټا سیکرټری د بیا بحالۍ لپاره ډایرکټر شکیل اقبال پرون مشال لډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې سلګونه سکولونه د بیلابیلو وجوهاتو له کبله چې جنګونه هم پکې شامل دي تباه شوي دي. شکیل اقبال زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د دغو ورانو شوو سکولونو جوړولو لپاره کار روان دی، خو د ټولو سکولونو رغول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
نو اوس پورې چې ما سره کوم ډیټا دی هغه تقریبا 950 سکولونه چې دي روان شوي دي. موږ سروې کړی دي پارشلی ډیمیج چې دی هغه ټول موږ ریهبلیټیټ کړ. نو هغه فنډینګ د ریهبلیټیشن خو شو، لیکن اوس فولی ډیمیج سکولونه پاتې دي. نو هغه لپاره موږ سمنډه تړو لګیا.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله د قبایلی سیمو د ماشومانو تعلیمي هلې ځلې زیاتې اغېزمنې شوې دي. د ناروې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز او تمویل په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ یو ډاټ ورکړ. فرانک بک جنسن چې د دوشنبې په ماښام یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره پارک کې ولیدل وویل چې له افغانستان سره به د ناروې مرستې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دوام ولري. په دې لیدنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. ناروې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 50 سرتېري لري چې د 2018 کال د سپتمبر میاشتې د توافق مخيبه د غسرتيري دروان میلادي کال تر پای په افغانستان کې پاتې کی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او سي اچ اي واي د غیدارې تیرونه په افغانستان کې د سبانې 10000 بې ځای شو نمونه لیکلي چې ډیرې د 2018 کال په پای کې په کور دننه بې ځای شوې دي. د دغه ادارې په اونۍ صحوي راپور کې د افغان چارواکو له قوله راغلي چې د دغو کسانو څخه یوازې د کندوز په چهارداره ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 10000 ډیر کسان د کندوز ښار ته کډه شوي دي. همدا راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې په حواله لیکلي چې د جنوري له 20مې تر 8مې 9609 دیش تنه بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي، چې ډیره برخه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته یا لیږل شوې یا په خپل خوخه ورغلي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ملاقات کې د سوریې پر شخړه او په منځني ختیځ کې د ایران پر رول خبرې کړې دي. کرملن وایي دواړو مشرانو په تجارت، کلتور او بشري برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو بحث کړی دی. دوی همدارنګه د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسی او د سوریه پر حالاتو هم خبرې کړې دي. د اسرایلو وزیر اعظم د جنوري په 28مه ویلي چې دوی په ګڼو سیمایزو پرمختګونو د باس کولو پلان لري چې پکې په سوریه کې د اسرایلي او روسي ځواکونو ترمنځ د امنیتي همکاري زیاتونه هم شامل ده. تر څنګ ځینې نور مهم مسایل هم شامل دي چې د اسرایلو د امنیت لپاره ډیر زیات مهم دي. مسکو توانېدلې چې د اسرایلو او د اسرایلو د سیمایزو رقیبانو ایران او سوریه سره ښې اړیکې وساتي. روسي د ایران سره په ګډه د سوریه په 13 کلنه جګړه کې د بشار الاسد حکومت ته مهم ملاتړ ورکړ. د امریکا سمندري ځواکونو پرنو ویل چې د روسي جنگي الوتکې د تورې بحیرې په سر په نړیوال قلمرو کې د امریکایي سارونکو الوتکو سره په نږدې موقعیت کې الوت کړی دی. په یو بیان کې ویل شوي د امریکایي سارګر الوتکې له دې پیښې سمدستي وروسته په ناببره توګه خپل فعالیت بند کړ. د روسیې د دفاع وزارت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی یوې جنګي الوتکې د امریکایي سارګر الوتکې مداخله څارلې او دوی پر دغه مهال ټول حفاظتي تدابیر په پام کې نیولي وو. د امریکا سمندري ځواکونه وایي روسي الوتکو له پکار دي چې د خوندیتوب د پاملرنې او د حوادثو د مخنیوي په خاطر د نړیوالو معیارونو سره سم چلند وکړي. د 19 کلونه د کم عمر لوبغاړو د کرکټ د نړیوال کپ په دوهم سیمی فائنل کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه او په دې توګه فائنل ته لاره پیدا کړه. د سیمی فائنل لوبه چې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې وشوه، هند لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې 222 منډې جوړې کړې. پاکستان د هدف پوره نه کړه شو او ټوله لوبډله په 9.6 منډو وسوځېدله. په دې توګه لوبه هند د 203 منډو په توپیر سره وګټله. د فائنل لوبه به د آسټرالیا او هندوستان ترمنځ ترسره شي. په لومړي سیمی فائنل کې آسټرالیا افغانستان ته ماتې ورکړې وه. دا و تر دې ګړی د مشال لوی خبرونه.
دا مشال ریډیو د اردن کو په روانه خبرونه کې یو ری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د طالبانو وروستۍ خونړیو حملو ته په کتو ویلي چې لاغوی سره د سولې مذاکرات نه کوي او امریکا میشته شننونکي هم د افغانستان د سولې خبرو پیل ته هیله من نه دي.
زه فکر نه کوم که چېرته دغه حالت رواني اصول ته یو هم کینی، ځکه دواړه خواوې کوشش کوي چې د برلاسه کېدو لپاره جنګ نور هم مخکې بوزي.
د لاهور پولیسو ډېری هغه پښتانه او بلوڅ زده کوونکي خوشي کړي چې یو نه مخکې په پنجاب پوهنتون کې له اسلامي جمعیت طلبه سازمان سره یې له جګړې وروسته نیولي وو. یو پښتون زده کوونکی چې پولیسو وهله ټکولې وایي پوهنتون ته د زده کړې او پوهې ترلاسه کولو لپاره ورغلی وو.
ما د بلوچستان کلاشنکوب کلچر لکړی او دلته راغلی هم چې لدا زایز پازیټیو میسج وسم، نو دوی له ما سره داسې سلوک وکړي.
او د دیونه په تاندې هلی خبرونه کې دی وی افغان خبريالې میرمنې خبري اوري.
ما دا کس انتخاب کړ چې د دې تاریخ خزه ته خدمت وکړم، د خزه غاک مسلمانه تور سم
پام کوه. ونیس پروګرام مو هم درته ساتلې هله دا ورو ته لمشال رادیو سره وسه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره مذاکرات نه کوي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د طالبانو تر خونړیو بریدونو وروسته کړې دي. افغان چارواکو ځینو څېړونکو د ولسمشر ټرمپ د دریځ ستایلی دی، خو د چارو ځینې پوهان بیا وایي که د خبرو پر ځای جګړې ته زور ورکول کېږي نو باید چې د وسلوالو د هغوی د ملاتړو خلاف پرېکنده عمل وشي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په اوس مهال کې د طالبانو سره ځکه خبرې نشي کېدلی چې په ویناي دغه وسلوالې ډلې د خپلو خلکو وژلو ته دوام ورکړي. نوموړی د جنوري په 9مه په واشنگټن کې د امریکای د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبانو پر ضد هغه جګړه چې ډیرو سرته ونه رسوله دی به یې رسي. زه نه وینم چې مذاکرات دی وشي. فکر نه کوم چې موږ خبرو ته تیار یو. هلته بیخي مختلف جنگ روان دی. طالبان بیګونه خلک وژني، بمونه چي او خزي او ماشومان وژني. دا ډیره بده ده. نو موږ د طالبانو سره مذاکرات نه کوو. کېدای شي د خبرو وخت راشي، خو ښایي دا ډیر وخت وروسته وي. موږ په ټول قوت سره په افغانستان کې یو، نو طالبانو سره خبرې نشته. موږ هغوی سره خبرې کول نه غواړو. موږ به هغه څه ختمو چې باید ختمې کړو. طالبانو د جنوري په 20مه کابل کې د امبولانس په ذریعه کړي هغه ځنمرګي بریدز موري ومنله چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت په وینا پکې 103 کسان وژل شول او 215 زخمیان شول. د جنوري په شلمه یې په امدی ښار کې پر انټر کانټیننټل هوټل برید مسولیت هم منلی و. په دې حمله کې له دیرشو ډیر خلک ووژل شول. د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي وو. د افغانستان ملي امنیت یا NDS د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د انټر کانټیننټل هوټل برید د پلانولو پلا پر هغو طالبانو واچوله چې په خبره یې په پاکستان کې میشته دي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 د ولسمشر ټرمپ تر خبرو مخکې مشال ریډیو ته وویل د کابل تورونه بې ځایه دي او باید د افغانستان مسلې ته یو سیاسي حل راوویستل شي.
دوی
زمګ خواهش دا دی چې ژر تر ژره د افغانستان د شخړې هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر له لارې یو حل راووزي. موږ د دې ملاتړ کوو. ترګري زموږ شریکه دښمنه ده او پاکستان به هر هغه مرسته وکړي چې ضرورت وي. موږ پر طالبانو محدود اثر رسوخ لرو او دا هغه دریز دی چې موږ له ډېر وخت راهیسې په بیا بیا بیان کړی دی. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه خبرو په اړه رویټرز خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي محمود سیقل له خولې لیکلي چې ځینې طالبان مذاکرات غواړي او ځینو د جګړې لار نیولې، نو ځکه د نه پخلا کېدونکو طالبانو پر ضد پوځي کاروایي ضروري ده. امریکا میشته د سیاسي چارو څېړونکي شیرجان احمدزی مشال ریډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ نوې خبرې په ځای دي، خو د عملي کولو لپاره یې باید په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځیان او افغان ځواکونه پر طالبانو نظامی فشار زیات کړي.
کله چې هر څوک غواړي د سولې د خبرو لپاره آمادګي ونیسي، نو همیشه د قوي موقف نه غواړي چې خپل مطلب مطرح کړي. زه فکر نه کوم که چېرته دا حالت رواني سولې ته یو هم کینی، ځکه دواړو خواوې کوشش کوي چې د برلاسه کېدو لپاره جنگ نور هم مخته بوزي. د افغانستان متحدین هیوادونو بلخص امریکا هم په دې داسې خارجي قناعت پیدا کړی چې طالبان نور خبرو کولو لپاره حاضر نه دي. یوازینی ژبه چې دوی پوهیږي هغه جنگ ده.
امریکا تیرونه د طالبانو ځینې مشران د ترګرو په ګرځولو سره پر هغوی ځینې بندیزونه ولګول. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل له وسلوالو به د افغانانو د وینې د هر څاڅکي غچ اخلي.
بشیر ګواخو پر کابل د طالبانو د شنبه ورځې تر خونړي برید وروسته چې 103 کسان پکې وژل شول او 215 نور زخمیان شول، د امریکا ولسمشر پر نړیوالو غږ کړی چې د طالبانو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د امریکا خارجه وزیر بیا په خپل یو بیان کې دلکه کړی چې نور نو د یو چا لخوا وسلوالو ته د پناهګاهو ورکولو پالیسی نه زغمي. امریکا پاکستان تورنوي چې پر خپل خاوره طالبانو په تیره د حقاني شبکې وسلوالو ته پناه ورکوي. پاکستان په جواب کې وایي د وسلوالو پر ضد بے توپیر عملیات کوي او په ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې تر بل هر هیواد زیاتې قربانۍ ورکړې دي. پر دې موضوع د مشال رادیو دا رپورت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه پر ورځ په کابل کې د یو امبولانس په وسیله له شوي برید وروسته په خپل یو ټوټر پیغام کې پر نړیوالو غږ کړی چې د طالبانو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم په یو بیان کې ویلي دي یو چا لخوا د وسلوالو د ملاتړ او هغوی ته د پناه ورکولو پالیسي دوی ته نوره د منلو وړ نه ده. امریکا پاکستان تورنوي چې پر خپل خاوره یې د طالبانو او حقاني شبکې مشرانو او وسلوالو ته پناه ورکړې. اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي، خو له واشنگتن سره اړیکې تر هغه وروسته لا خرابې شوې چې د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال له پیل سره سم پر ټویټر په خپل یو بیان کې وویل پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د یو ملګري هیواد په توګه له امریکا $3.3 اخیستي، خو دوه مخې لوبې کړې او امریکایان یې تیرستلي دي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان هغه رنګ چې لازمه ده پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان عمل نه دی کړی او ځکه نو له هیواد دننه او لباندې پرې نیوکې کیږي.
هغه تنظیمونه چې کم دا کوي په کولاو په لاس یا په ټوپک یا په بم چې هغې لارې کې خپله راشي انسلیکشن بین کې وسلوال چې کم جنګ کوي یا بم یا خو پرېږده چې کوم نفرت انگیز تقریر پیغام تحریر تقریر کی آئی بارہ کی خبر ہی رہی نو منہ کو اندرونی طور باندھی پارے عمل پورا ہونے سے شروع باہر کا پارا عمل سن رکھیے جنہیں جو ہے وہ فوجی کاروائی میں پول والی جنہیں جو ہے صرف جبے اور تحریر اور تقریر اور دے والا ہو خام خواہ مجھے پارے ادارے میری جڑے جو اور والی یا کم جڑ گئی ہے اس پالی کون والی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي اداره یې ژمنه ده چې افغانستان له هغو طرحه ګرو پاک کړي چې امریکا او د دې ملګري په نخښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وار د مخه په افغانستان کې او له پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د طالبانو پر اهدافو حمله زیاتې کړي دي. امریکا همداراز په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له اوسنی 3500 څخه 1400 ته لوړ کی. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز خان وایي د پاکستان او افغانستان د اړیکو رغولو او ترمنځ د باور یوې فضا پیدا کولو لپاره د چین په منځګړیتوب وروستیو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نوموړی د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر بیانونو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکو ښه کېدو ته هم ډېر هیله من نه دی.
پاکستان او افغانستان منځ کې کوم ریاستی طور باندې کوم اړیکې دي هغه ښه کېدو طرف ته نه دي روانې. ګوکې خیال دا چې چین کې کومې خبرې شوې دي نو هغه به کېدی شي چې داسې طرف ته بوځي چې دواړه ملکونه نورې خبرې آپس کې وکړي او د یو بل ځمکه پرې نه دي چې هغه د یو بل خلاف استعمال شي. امریکی پاکستان اړیکې چې کوم طریقې باندې پکار دي چې ډیمیج کنټرول کړی شي یو بل سره چې د تعلقات خراب دي تاسو ته کوم روان دي هغه راونی ولې شي او واپسې خطر ته وي هغه کې سره دواړه اړیکې چې کومه سبسه کامیاب نه ښکاري مالا.
په واشنگټن کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري د افغان چارواکو د داو په جواب کې چې د کابل د شنبه ورځې برید د پاکستان ملاتړ لرونکو وسلوالو کړي ویلي چې دغه حمله لپاره د پاکستان ملامتولو پالیسی نور د افغانستان او سیمې د امن کولو له چارو سره مرسته نه کوي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان دفاع وزیر وایي د امریکا له لوري د مرستو تر بندېدو وروسته هیواد اوس چین او روسیې ته مخه کړې چې له هغو څخه پوځي سامان او وسلې واخلي. خرم دستګیر خان د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي اسلام آباد په تیرو درو کلونو کې له روسیې څخه هلیکاپټرې اخیستي دي. پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا څخه پوځي سامان او وسلې اخلي. ورسره واشنگټن پاکستان ته ملکی مرستې هم ورکوي. په دې صورتحال کې آیا اسلام آباد په بشپړه توګه پر بیجنګ او مسکو تکیه کولی شي او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر خان ویلي هیواد یې له چین او روسیې سره اړیکې پراخوي. نوموړي د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي امریکا له پاکستان سره د همکارۍ پر ځای د جزا ورکولو او انتقاد لار غوره کړي نو ځکه دوی خپلې بهرنۍ او امنیتي تګلارې داسې برابروي چې د مسکو او بیجنګ ترڅنګ له اروپا سره هم اړیکې پیاوړې کړي. خرم دستګیر خان وایي اسلام آباد به اوس د پوځي سامانونو او وسلو لپاره هم زیات توجه روسیې او چین ته ورکوي او زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې له روسیې څخه هلیکاپټرې اخیستې دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول پاکستان ورڅخه 3.3 اربع ډالر اخیستي خو د ترهګرۍ پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې. تر ټرمپ وروسته یو شمېر امریکایي لوړپوړو چارواکو هم پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي او ملاتړ یې کوي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی. د جنوري په پیل کې امریکا پر پاکستان د شاوخوا 2 اربع ډالرو پوځي مرستې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو هیوادونو تعلقات لا خراب شول. پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکې لري او زیاتره وسلې جنگي سامان او پرزې له هغه هیواد اخلي. خو اسلام آباد کولای شي چې د واشنگټن له مرستو بغیر خپل پوځي او امنیتي ضرورت پوره کړي او کڅنګه په اسلام آباد کې د امنیتي چارو پوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود غنی چې دا ممکنه ده ځکه چې پاکستان وار له مخه له چینا پوځي سامان اخلي.
پاکستان هاز بین ریلاینګ اون دی چاینیز فور فاندامنتل ویپن سیستمز فور ا ویری لانګ ټایم.
د وی پاکستان د وسلو د نظامونو لپاره له اوږدې مودې راهیسې په چین تکیه کړې او دې ته دوام ورکوي. اوس پاکستان د وسلو اخیستلو لپاره روسیې ته هم مخه کړې. نو زما په فکر موږ باید پر دې پوه شو چې هر هیواد په امریکا متکی نه دی. نور هیوادونه هم وسلې او دفاعي نظامونه جوړوي او پاکستان خپل هم جوړوي. په اسلام آباد کې د نړیوالو چارو پوه بیرستر زاهد سعید تر څه حده له جنرال مسعود سره هم نظر دی خو وایي پاکستان امریکا ته ډېر ضرورت لري ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتې وسلې امریکایي دي.
ټول خو نه شي کولی ولې چې زمونږ اکوپمنټ چې دی هغه لایف سکسټینز وغیره خو امریکن اکوپمنټ دی کنه د دې سپیر زم امریکن دی.
بیرستر سعید وایي له پاکستان سره بل انتخاب نه پاتې ځکه یې فکر وکړ چې د خپلې بهرنۍ او امنیتي تګلارې سمت بدل کړي.
تعلقات امریکې سره خو ساتل پکار دي. خبره دا ده چې آپشن یې نشته. امریکنان چې دی هغه دانه سټریکټ هغه شروع کړی دی دباو چې د دې اتوماتیک ریزلټ به همدغه وي چې ریلائنس په چاینا او په رشیا باندې به زیات شي.
زاهد سعید زیاتوي چې له پوځي مرستو علاوه امریکا له پاکستان سره ملکی مرستې هم کوي چې هغه چین یا روسیا نشي کولای. نو ځکه اسلام آباد ته پکار دي چې له واشنگټن سره د اړیکو د ښه کولو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
د مسعود قبیلی مشرانو مدنی او سیاسي فعالانو زده کوونکو له تیرو نه ورځو راهیسې د خیبر پختونخوا په ټانک کې یو احتجاجي کیمپ لګولی. دوی حکومت غواړي چې روانه میاشت په کراچۍ کې په یوه مبینه پولیس مقابله کې د وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب مسعود کورنۍ ته انصاف ورکړي. دوی دړکه کوي چې حکومت یې غوښتنه ونه مني نو د فبروري پر لومړۍ نیټه به په اسلام آباد کې لوی احتجاجي مظاهره وکړي. د مشال رادیو خبریال معلومات راکوي.
نہاو رضا کی جی چپٹانگ سے مسعود کا بالیان ہو احتجاجی کیمپ زبات کڑا ہی دائے چرتا چہرہ اور رز پر سلگونہ کا بالیون دینا کی بلا مسعود دے مورای عدالت قتل غندنا او دے مسعود قتلون رنی والو غشتنا کبھی پدگی کیمپ سے پہ احتجاجی پا لتائی ناس کا بالی پا داغا باریک سے مشال رے جتا پا دا رنگ جا غد دلائی دائے
زر شمس مسعود دے پاکستان بیپل پاڈرسا دمو تعلق دائے تاکیم چیمش کیمپ لگا والا دائے دامیش دے نقیب شاہی دھرنا پروگرام دے اسلام آباد سے چیری دینا کیپ شہید فیملی تا انصاف ملاو نشید کمپینا خوا تھا پریش دا اسلام آباد سے دمرا دھرنا جاری ہوئی چتر چورا پورا دینا کیپ فیملی تا انصاف ملاو شوائی نوی
یو بل قبائلی شرپاو مسعود داغا خبر پدا سر مخش بوتل دی
میش داغا کیم چ لگا والا دے نقیب شہید او نظر جان شہید پا حوالا سرا داتا دے مسجد کوم سرا چورا مشرون دی سپنجیری دی جانی دی دا غون رو چی او دا پا متفق فیصلا وشولا چی میش یو نقیب شهید نظر جانا امیش پا زرین پا دا نمونا بند مسید زوانون پا جلینا شپروتا دی چی تیم پا تیم اورای عدالات قتل کیجی او دی دی پلوسینا شاید کردیوی میش و دا طول کبایل تا و طول پشتونا تا دا اپیل کوی چی دا لاس کولا کیم ظلم و زیتای جبر دی میش سرا وشا دی دختول ظلم خلاف و پا یکم تاریخ پا اسلام آباد شه احتجاجی در نکوی
یاد دیوی چه دغو قبایلانو دا کلکا ٹھینگا کڑے دا چه تر چو پورے دینا کی بلا مسعود قتلون حتمی انجام تا رسول شوی نوی دے دوی دا احتجاجی کیمپ بالا گدلائی او پالتائی با پکش جاری وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
یو نه مخکې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې اسلامي جمعیت طلبه سازمان له پښتنو بلوڅ زده کوونکو سره جګړه وکړه. تر دې نښته وروسته د پنجاب پولیسو یو سل شپږ نوي زده کوونکي ونیول چې ډیری یې اوس خوشي شوي دي. د بلوڅ او پښتنو زده کوونکو وکیلان وایي دوی به عدالت ته ځي او حکومت به غواړي چې د خوشي کړل شوو زده کوونکو پر ضد درج شوي ټول تورونه بیرته واخلي. دوی په خبره دغه تورونو له وجې اوس امنیتي ادارې په دې زده کوونکو پسې ګرځي. خو د پنجاب چارواکي بیا وایي دوی د ټولو تورونو سمه څېړنه کوي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو سازمان په هڅو د جنوري په 29مه نیټه هغه یو سل شپېته پښتانه زده کوونکي راخوش شول چې پولیسو په پنجاب پوهنتون کې نیولي وو، خو دوی له دې کبله ویریږي چې د ملک دښمنۍ تورونه پې لګول شوې دي. د زده کوونکو یو وکیل اډوکیټ جواد شاه مشال ریډیو ته پرونول پر موکلینو یې د ترګری ضد قانون لاندې ځینې لګیدلې مقدمې اخیستل شوي او پاتې هم باید واخیستل شي.
موږ اپیل کوو های کورټ کې چې بدرې ایجنسیان یې چوسې دي او رابطه کړې دي چې څه سټوډنټ تاسې دي سسپیکټډ دي مشته کم نمانی ورکړې دي اگر څه غلط دي اگر یونیورسٹی سٹوڈنٹس دینا.
تازه خوشی شوی بلوچ او پختون زده کوونکي د پنجاب پر پولیسو د تعصب تور هم پوری کوي. خو د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی گیلانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوري په 29مه ویل دا الزام بی بنیاد دی. د هغه په نه د پنجاب پوهنتون اداره به د هر زده کوونکي په اړه جلا څېړنې کوي چې کېدای شي ځینې زده کوونکي وباسي.
جو کلپٹس ہیں
دی وای هر څوک چې قصوروار وو هغه چې د زده کړو پر ځای دا کارونه کوي د هغه پاړه باید د نظم ساتن لپاره پوره عمل کیږي. سزا ورته ورکوو له پوهنتون یو باسو هغه ته دا ویل غواړو چې د زده کوونکو داسې سلوک به په هیڅ قیمت و نه زغمو. د جنوري په 28مه د پنجاب پوهنتون اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل زده کوونکو ترمنځ شوې نښته کې د دواړو خوونو زده اتلس د کوونکو زخمیان شول. تر دې وروسته نیول شو کې زینو کسانو و ورځې په جیل کې تیر کړي چې په خبره یې له نفسیاتي تشدد تیر شول. یو زده کونکي حمید الله د پولیسو لخوا شوی سلوک پړه مشال ریډیو ته ویل
زه دوه واره بیوشه سم زما لاس درې ځای مات دی بیا موږ مختلفو تاڼو ته وړو زمونږ میډیکل نه دی کړی او زه خو نه څه د زینب قاتل یم نه زه کلبوشن جاسوس یم نه زه ملا منصور یم ملا اختر یم زه عام د پی یو سټوډنټ یم چې ما د بلوچستان کلاشینکوب کلچر یې لکړی او دلته راغلی یم د امن او د پوهې او د قلم خبره مې دلته راوړی چې لدا ځای زه د دې پازیټیو میسج وسم بلوچستان ته
په پنجاب پوهنتون کې ډېرې پښتانه زده کوونکي یا خو په سکالرشپ سبق وای او یا هم په کوټا سیستم کې دغلته داخل دي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی مشال ریډیو ته ویل دوی حق لري چې د ځینو زده کوونکو په اړه شکونه ولري. د زده کوونکي موږ ته د بلوچستان حکومت له لارې نه دي راغلي، دوی همداسې راغلي او موږ ورسره سرسري مرکې کړې وې او داخل کړې مو دي. دا غلطي موږ کړې ده. اوس موږ ته معلومه نه ده چې آیا د دغه کسانو تعلیمي سندونه جعلي او کاسي دي، آیا د کم زده کوونکي کمې ډلې سره اړیکې شته او کنه. اوس به دا ګورو. په 2018 کال کې هم په پنجاب پوهنتون کې هغه وخت نښته وشوه چې پښتنو زده کوونکو په یو کلتوري میله کې اتڼ کاوه او اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو په حمله وکړه. د نښته کې د دوړو خواو ګڼ کسان ژوبل شول. د پرون راخوشو شو پښتنو زده کوونکو یو وکیل علي احمد کاکړ مشال ریډیو سره خبرو کول، حکومت باید په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي وکړي.
ډېر مایسي د پریشانی خبرو کو اصل خبرو خو دغه ده چې د زموږ سټوډنټ سره د لیټل د رنګ راوي او څه څه ولا ده او د مخکې د دې به څه ګارانټي چې برته دوه مر بیان کوي نه.
د پنجاب په پوهنتون کې یو ونې مخکې شوی جګړې ورسته داسې ریپورتونه راغله چې دغه پوهنتون بلوچ او پښتنو زده کوونکو لپاره داخلي ودري، خو د پنجاب حکومت دا ریپورت بے بنیاد وبلل.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان چارواکو دروانه جنوري میاشت په پیل کې ویلي ول چې افغان کډوالو ته خپل وطن ته د ستنېدو لپاره 10 ورځې وخت ورکوي. کو دی ولاړ نشول نو بیا په پردې مسله غور کوي چې یا د غوی د استوګنې موده وغځوي او کنه. اوس یا د موده په تیرېدو ده د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په دې اړه خبرې شوي که څنګه؟ پردې موضوع زموږ همکار بشیر غواخ په اسلام آباد کې د افغانستان لمرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې په وروستیو کې د پاکستان له سفران وزیر عبدالقادر بلوچ سره کړې ملاقات کې ورته هغه څه وویل.
د دوی هغه نهایي نظر د قادر بلوچ غوښتنه وه، غوښتنه یې دا وه چې افغانستان حکومت لازمه چمتووالی ونیسي، خو بیا هم دوی په دغه موضوع بیا یو وار د پاکستان کابینې ته وړاندې کوي. دوی راتلونکي کابینې غونډه کې ممکن په دې باندې بیا بحث
شمس به. ځینې افغان کډوال وایي چې دوی په پاکستان کې کاروبارونه لري نو ځکه نشي کولای چې افغانستان ته داسې ژر کډه وکړي. نو که بیا هم تاسې افغان حکومت غواړي چې دا خلک لاړ شي، د دوی لپاره په افغانستان کې داسې څه شته چې د دوی کاروبار ورسره روان پاتې شي؟
بالکل، موږ به د خپلو کډوالو دغه ستونزې په پام کې نیسو چې په څونه موده کې عملي ده چې دوی لاړ شي. خو د دې تر څنګ زموږ د کډوالو نه هیله دا ده چې دوی خپله چمتووالی ولري، د دې نه نوره ویره ونه لري چې دوی خپل وطن ته ځي. موږ الحمدلله هلته کډوال لرو چې ډېر هنرونه زده دي، سرمایه لري، تجارتونه لري، کاروبارونه لري. نو که خدای وکول او دوی خپل هیواد ته لاړ شي، دغه کاروبارونه، دغه سرمایه، دغه خپل هلته فرصتونه را ایجادوي.
او شم صاحب، د غیر رجستر افغان کډوالو مسله څنګه شو؟ څومره تر اوسه پورې رجستر شوي دي
افغان مهاجرینو؟ د دوه شکل کې لرو موږ. یو هغه دي چې د پیوار کارت لرونکي دي چې هغه نږدې د 1.3-1.4 میلیونه دي چې هغه رسمي توګه باندې د مهاجر په توګه منل شوي دي، یونیکسیار او د پاکستان حکومت دواړو لخوا. د اگست په 15 دغه مشترک پروسه شروع شوه د پاکستان سره چې زمونږ د مهاجرینو وزارت او به خصوصا سفارت چې دلته د قونسلګری زمونږ مستقیم پکې داخل وي او د پاکستان د خوا د سفران او نادرا ادارې وي. په دغه تر ننه پورې دغه پروسه روانه ده. د تیرې اونۍ ارقام دا دي چې نږدې د 1,00,000 پورې زمونږ کډوال دغه پروسې د لارې ثبت او راجستر شوي دي. ممکن د فبروري میاشت کې هم دغه پروسه ادامه پیدا کړي. او اوس پورې زمونږ اطلاعات دا دي چې ارقام ډېر کم شوي دي. تقریبا زیات تعداد د کډوالو اوس راجستر شوی دی، کارتونه هم ورکړل شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده. او اوریدونکو، په پیښور کې د سهار 9:30 کېدونکي دي د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
افغانستان کې د روسیو خنړیو بریدونو لړۍ څخه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په نږدې راتلونکي کې د طالبانو سره د مذاکراتو امکان رد کړی دی. نوموړي د جنوري په 9 د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د استازو سره د خبرو پر مهال وویل له طالبانو سره خبرې کول نه غواړي. کېدای شي داسې وخت راشي خو دا به ښایي ډېره موده وروسته وي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل پرون مشال اډیو ته ویل چې هیواد د افغانستان سره د سولې د پروسې پر مخ بیولو کې مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه له پاکستانه چې هر ډول کومک وغوښتل شي وبی نسپه موي ځکه چې ترهګري یوه شریکه مسله ده. د فټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ ډایرکټر شکیل اقبال پرون مشال اډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې سلګونه سکولونه د بېلابېلو وجوهاتو له کبله چې جنګونه هم پکې شامل دي تباه شوي چې د دغو ورانو شوو سکولونو لپاره حکومت په کار بوخت دی خو د ټولو سکولونو رغول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او سي ایچ ای وای دغه ادارې تیرونې په افغانستان کې د څه باندې 10,000 بې ځایه شوو نمونه لیکلي چې ډیری یې د 2018 کال په پای کې په کور دننه بې ځایه شوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو پرون وویل چې د روسي جنگي الوتکې د تورې بحیرې په سر پر نړیوال قلمرو کې د امریکایي سارونکو الوتکو سره نږدې په 2 کې دننه الوت کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دوی یوې جنگي الوتکې د امریکایي سرګر الوتکې مداخله څارلې او دوی پر دغه مهال ټول حفاظتي تدابیر په پام کې نیولي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ملاقات کې د سوریې پر شخړه او په منځني ختیځ کې د ایران پر رول مهمې خبرې کړې. د 1900 کال نه د کم عمر لوبغاړو د کرکټ د نړیوال کپ په دوهم سیمی فائنل کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه او په دې توګه فائنل ته لاره پیدا کړه. د سیمی فائنل لوبه چې د نیوزیلینډ په کرایسټچ ښار کې وشوه هند لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې 202 اویا منډې جوړې کړې. پاکستان دا هدف پوره نه کړی شو او ټوله لوبډلې 50 منډو وسوځېده.
د خبرونه په پاتې برخه کې موردونکو 2019 پروګرامونه تاسو لپاره راوړي. تاندې هلی او پام کوه اول درته تاندې هلی خبرونه اورو. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
اوریدونکو په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کړی کوم. د نن په پروګرام کې د افغان خبريالي وحیدا فیضی سره د هغې په کار خبرې کوو.
کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرأت غواړي ډېر غټ جرأت غواړي.
وحیدا فیضی د افغانستان ځوان خبریاله ده. هغه د سلام وطندار رادیو سره کار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي. هغه له تیر 8 کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي. میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحیدا وایي:
زما دا یو هیله وه، یعنی زما دا یو خوب چې زه به یو خبریاله شم، ځکه ما شپاره کړنې کې کار شروع کړی، یعنی زه اتم صنف کې راغلم د سنه ډګر ته، ځکه زما دا هدف او زما پلان ډېر زیات خوښېده چې زه باید یو خبریاله شم یا هم بیا او ما دا کس انتخاب کړ راغلم چې د دې تاریخ ښځو ته خدمت وکړم، د ښځو غږ مسلمه ته ورسوم، د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخوالی پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم. د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه، د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم.
په افغانستان کې یوه 20 کلنه جنۍ فرخنده ملک زاده د قران پاک د پاڼو د سوځولو په تور وژل شوه. په یو داسې ټولنه کې چیرته چې د ښځو او نجونو خلاف د تشدد پیښې هر ورځ مخې ته راځي، د یوې خبریالې لپاره کار کول آیا ګرانه ده؟ په ځواب کې وحیدا فیضی وایي:
باور وکړئ تاسو یو ښځه چې کله د کور اوځي هغه درس ته اوځي، هغه تعلیم ته اوځي، هغه کار ته اوځي، هغه سودا ته اوځي، هغه ته ډېر زیاتې ستونزې دي. ځکه یو ښځه چې د کوره وتله نارینه یعنی خلک هېڅ فکر کوي چې حتمن دا ښځه بدکاره ده چې دا د کوره وځي، که هغه تعلیم ته وځي، که هغه هر څومره باید وي، چې بیا هم نارینه او خلکو ذهن کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي. که نه پته څه چې د کوره وځي، د ښځه په کور کې کښېنه، ستا وظیفه دا ده چې اشپزخانه کوو، چې لوښي وینځي. د همدې لپاره ډېر زیاتې ستونزې دي او کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرأت غواړي، ډېر غټ جرأت غواړي چې د کوره وځي هغه کار وکړي. زه خپل تجربه تاسو وایم، باور وکړئ چې زه کله کامرا مې په لاس کې وي او بیرون وځم، د دې لپاره چې زه عکس واخلم یا زه راپور جوړ کړم، ما ته خلک داسې خبرې کوي که نه یعنی وایي تا ته څه تا د کوره شړلې، ایا ته معاش ته ضرورت لري، ایا تاسو بچیانو دی پاتې چې تیرې دا کور اوسې کار کوي، یم تاسو دې ډیر زیات دي او تاسو شاره کړ د فرخوندی پاړه، باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخنده مړه کیږي. فرخنده قضیه لکه چې د دې لپاره د دغه غږ ډېر زیات شو که افغانستان په سیمه فکر وکړي چې لري پرتو سیمو کې لا شي تاسو هر ورځ هلته فرخنده قرباني کیږي. متاسفانه خلکو ذهنیت د ښځو کار کولو لپاره تر اوسه هم چمتو نه دی. همدې لپاره ښځې ډېر زیات مشکلات دي او هغه کار کوي چې او که هم بیرېږي چې
وحیدہ فیضی وای غواړي په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په مسلو کار وکړي او دغه نړۍ ته وښایي چې د جګړو نامنۍ او ځینو ټولنیزو مسلو له وجې افغان میرمنې له کومو مسلو تیریږي.
غواړم د ښځو د ژوند په اړه داسې راپور جوړ کړي یعنې داسې بلکې نه غواړم چې هغه ښځې باندې اطمینان هغه باندې راپور جوړ کړي. زه غواړم مثلا پولیسو ښځو باندې راپور جوړ کړم هغه ښځې چې مردي کې کار کوي یعنې د ښځو د خلکو غږ ته ورسم چې ښځې هم قدرتمنې دي هغو هم کولی شي چې کار وکړي هغو هم لکه نارینهنو په شان هغو هم دښمنانو سره جنګ کوي که نه. د دې لپاره زما دا هدف دی چې د ښځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غږ ته ورسوم چې ښځې هم کولی شي قدرتمنې دي او کار کوي. یا مثلا ګورم چې یو ښځه څه کار کوي یا هم یو ښځه فابریکه لري خپله نه ډېر زیات غواړم چې راپورونه باندې کار وکړم یعنې یو فیچر باندې کار وکړم چې یو سوری ولرم او هغه ښځه د خپل د جامه لپاره د خپل د خلکو لپاره څنګه خدمت وکړي داسې راپورونه باندې ډېر زیات غواړم کار وکړم ځکه دا ټول نړۍ ته وایي چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی. زه غواړم دا هم د نړیوالو غږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې ورباندې تاوتریخوالی کېږي هغه ډېر قدرتمن دي او هغه په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري او ډېر ښه کار کوي ډېر تاثیرګذار دي نور خلک باندې چې د پاره ډېر زیات غواړم راپور جوړ کړم او راپور هم یارم د دې کاره.
وحیده وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کیږي ولې په دغه هیواد کې قانون لا هم ډېر کمزوری دی چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي.
تاسو خبره بالکل سمه ده چې افغانستان کې یو څنګه ده موږ قانون لرو قانون چلای نه کیږي او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی دا قانون تر اوسه د پارلمان څخه پاس شوی نه دی او یو مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی ځکه د ښځو په اړه خواله کیږي هغه وخت کیږي بدول کیږي د کور ایستل کیږي لیکن یو قانون نشته چې هغه ته جزا تعین شوی وي یعنی خاص قانون نشته تر اوسه هغه پاس شوی نه دی. یعنی پاس له څو داسې تاسو هغه ریشو عمل کې پیدا شي همدا دی چې موږ قانون هم لرو هغه څه پاس شوی نه دی او بل نور قانون چې دی ډېر زیات رښتینی هم کمزوری دی ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي هغه یا په مطلب کې حضور نه لري یا هم که حضور لري ډېر د ښځو په اړه همداسې سرسري تېرېږي ځکه ډېر قانون پکې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو بل ورځې چې څه څنګه یا دا څو کلی کوي د همدې لپاره ښځو په اړه رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزوری دی او یا هم قانون نشته داسې خاص قانون تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی. یعنی له پاره دې چې هر څه خلاص دي همداسې خوشي دي او هر څه تر فعاله د ښځو په مقابل کې کوي ځکه زړې دي هم چې قانون نشي هغه ته اجازه ورکړي.
دا چې په یو جګړه ځپلې ټولنه کې د وی خبريالې کار څومره ضروری دی په اړه یې وحیده فیضی وایي.
بالکل زه تاسو ته یو مثال درکوم. مثلا یو ښځه مریض شي هغه ته هغه ولادت کوي مثلا هغه ته یو ډاکټر د ښځینه ډاکټر ضرورت ده چې هغه ته لاړ شي هغه ته هغه ستونزه حل شي. بالکل همداسې هغه ښځې باندې چې یو راپور جوړ کړي چې دا صفت هغه کور ته لاړ شي هېڅکله نه افغانستان ته چې یو هېواد کې چې هغه نه شي کولی چې یو نارینه لاړ شي هغه سره کښېني هغه سره خبرې وکړي او هغه ښځه هغه باندې اعتماد وکړي چې هغه خپل زړه خبره هغه ته وکړي که نه. نو بالکل لکه چې د یو پولیس ته اړتیا ده لکه چې یو ډاکټر ته یو معلم ته اړتیا ده د ژورنالیزم برخه هم بالکل همداسې یو شان دی. یعنې ژورنالیزم سمپل مقصد څه دی چې خلک ورته بابا او بابا وګوري او وایي چې دا ژورنالیزم چې څه خبره ده چې څه ځوابې نه شي کوی او ولې نه پرېږدي بالکل همداسې اجتماع ته او خلکو ته اړتیا ده چې یو ژورنالیست ښځه باید هغه اجتماع کې کار وکړي ځکه دا یو ښځه ذات پرته له یو ښځه نه اوسېږ نه شي کولی هغه درک کړي هغه دغه خبرې واوري او همداسې باحساس یو راپور جوړ شي. زما له نظره بالکل یو رقم دی چې هغه ښځه ډاکټره وي چې انجینره وي یا هم ژورنالیسته په یو سطح دی.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي. کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
او اوس هم راځو د پښتنو په کلتور کې د خالونو کې خودو رواج تا خالونه وهل که هم اوس یې رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونې شین خال خوښوي. خال د یوې انجلۍ د ښایست په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړی بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د ښایست لا نورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندی وهل کیږي خو ځینې یې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال سره په خبرو کې یوه ښځه چې په خپل یې هم خالونه لګولي دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خید بم والا ویلو اوم خو تا کا ول بی بم پیلا کی پاک پیلا کی بم مز بی خلو اوم تو تا بای لونی ول تو کی بم پکی واچا ول بی بم پکی دکی یو وارو ول خستا خد کی بم دکای مات کرلو بی پیلا ر راغ بم بی دل تکی خود بی بم دوستن جوڑا کرلی اغا بم پتندی وال مخ پم وال پزنا بم وال اغا بی پتریشو چی پتری بشو مخونه بم نین زلا ابا تینا خپری وته ولاندې بشنو خالونه پتندی موال پمخ میوال پزنا شم دیم را لوانی خدا مالونو لیا کری کانا وربشی چا وربشی تینا جوری گی غنم تینا جوری گی آقیلا با منگا خید ویدو
پا خوابا جنو پا گڑا دا خال دا وحلو لپارا تیاریانی کولی او دیر پا احتیاط سربای دا خایست سوا کولو او یا هم دا خپلو همزولو سرا دا سیالی کولو لپارا پا دغا عمل کی برخا اخستا چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار دوایی
الکان ولا بیوا نبا پات کی دل والا خالونا بیوا لو کو گنا بیوا ل سوری کا والا والای بیوا لا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمن د بیبی نو ټوټ کا وا اخی دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا بخار ویل بیدا خان ویل بیدا زمن د بیبی نو ټوټ کا
د پښتنو په یو شمیر سیمو کې اوس هم خزی او نجونې خالونه لګوي او دا شان اکثره ځینو نوو پیدا شوو ماشومانو له هم د نظر ماتي په توګه لګوي. د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه تاسو واوریدل. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
Udi vishtam purta dinakam Udi vishtam purta dinakam Halak vishtali mar ghaizar purta kavina Halak vishtali mar ghaizar purta kavina Bya dina zani nizam singar kam Bya dina نازنین نزان سنگار کر سر پہ زور پشن دوسرو کی دا قدم رو رو کی دا زاندی سنگار کشن کے خال پاس بابرو کی دا قدم رو رو کی دا قدم رو رو کی دا
ٹولنا او سخری جی
کلاب زور او جبر باندھے یو فرد یا یو گروپ ہرا پاسی او نور خلق رخل فکر نہ غیر اظہار نہ منی کبھی
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویہ رہا جے دا انسان کو مختلف واقعات ہوتا دا اگر رد عمل کرے
ټولنیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس درته پام کوه ونیس پروګرام اورو. دا خبرونه په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم وعلیکم السلام ماوی السلام علیکم ناوری وعلیکم السلام څنګه خی حال احوال آل و عیال کارغا و چغال باتنگل و چمبرخیال طول خیدی خو خودی نور سال ده پچو ریال ده دوبه چنگ ده عرب جنجال ده تکس پور تا کال پا کال ده کنه زگه خو گرگین مدام ده ویلی دی چه خپل کت او خپل پا کت خپل وی او پرده کت او پا کت ده نور ککور دے که کوتا او بس دے که رکشه دا دا بلوی نوگرانو او دا بل پا کت او کوتا خوشالا او بیدو او ریدونگو خبر دا دے چو ترمپ هم پا غصه دے عرب هم پا غصه دے دوبه هم بیزاره دا او اروپات چی گور ماغا هم دا چی معلومی جی چو نور زمونگ میل مستیات تیار ندی ځکه نو چې بهر دي هغه هم پریشان دي او چې دننه دي هغوی خو دا اوله لا بلاک دي د چا شناختي کارډونه بلاک دي د چا پاسپورټ د چا د کور فرد او د چا خو افراد نن سبا بلاک دي او دا ارت چې بلاک شي نو انسان خپل هم بلاک شي او الله دې انسانان نه بلاک کوي ځکه چې په بلاک حالت کې نه څوک په کور کې آرام کولی شي او نه بهر دکان کولی شي نه خوب خوند کوي او نه ویخه او دا بلاک سړی نه خو د ناستو او سلام والا لا هم تنګ وي او خپل عزیز او رشته داران هم تنګ وي ځکه نو نن مونږ سټوډیو ته یو داسې حیران او پریشان شخص راغوښتی دی چې که په وطن کې وي نو ګولۍ ده او چې بهر وي نو دمکۍ ده راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تې ګړبړېشن ده چې دی څه وایي او تو تکې بیا څه ورته وایي
نه نو دا تاسو خپل وطن ولی پریښی دی
یاره که امریکن دی کار اروپایان که کنیډین دی که آسټرېلیان که عجم دی که عربیان ټول له مونږ بېزاره دي ځکه نو نن سبا خدای خوار کړي بې کوره او بې روزګاره یو تعلیم خو مونږ کړی نه دی نور نو که ډرایوري وي که چوکیداري که جاړو وي که صفایي که روزانه وي که دوکانداري د خدای دپاره غږ وکړی
نه نو دا تاسو خپل وطن ولی پریښی دی خپل وطن ته ولې نه راځئ چې ټول عمر په سفر کې یاست
مکه تو تکو ولی مو په خرابوي ولی مو به وخت په اپریشن کوي ولی مو له تخت نه تختې ته کوي زمونږ وطن پاته چیرته دی گلشن مو شاته چیرته دی تورو کسره راستانه شول د کور مالکان دانه دانه شول درانه سپک او سپک ناز دانه شول
اخه مسافر خان مونږ اوریدلې دي چې سعودي عرب هم دم کې در کړې ده او درته ویلې دي چې د دې ځای نه ولاړ شي
بس تو تکو سوایل هم نشمه وای وایم لورتا او په غوغو هم انګور سعودیانو اعلان وکړو چې په مکه او مدینه کې به آینده ټیکسیان عرب چلوي نو چې عربیان هم ټیکسیان شروع کړل نو مونږ خو به ریړې چلو یو خر مخته یو خر شاته او تا ته معلومه ده چې خرال ته څوک پرېږدي نه اوس باچهی خو نو مونږ ته څوک راکوي نه په باچهی خو د هغوی خپله جنگ دی یو تخت دی او یو زر پنځه پنځوس شهزادګان دي او تا ته معلومه ده چې کار خو دوی کوي نه اوس نو چې تیل یا خو په ختمېدو شو یا بیا په ارزانه کېدو شو پور تر سلو تیر شو اوس یې نو په شهزادګانو پسې حساب راواخیستو هغه خو ایستلی نه شي په مونږ غریبانو پسې ډنډه راواخیسته دا خو هغه مثال شو وای روټۍ ګیدړې وخوړه او لتې شهادو وخوړلې
نو که خدای مکه دا سعودي والاو تاسو را بهر کړاست نو تاسو به چېرته ځئ
بېرته به راځو که نه چېرته به ځو تاسو هم خیر ډېرې مزې وکړې زمونږ په پیسو خوارۍ به مونږ کولې ګرمۍ به مونږ ګاللې مسافرۍ به مونږ زغملې او نقدې به مو تاسو ته راستولې اوس خو نو مونږ هم په تاسو یو ساک لرو که نه
او هو مونږ دلته خپله بې یاره بې مددګاره بې روزګاره او خواروزاره بې سګریټ او بې سیګاره یو ای تاسو ته به څه درکو نه غوښه شته نه اوړه نه وچ شته نه لانده نه دال شته نه سابه او نه تاوده شته نه ساړه
بس صحیح ده نو بابا نه وویلې چې کپوره وي که سپوره په شریکه به وي
هغه زمانې لاړې مسافر خانه اوس وای که سپینه وي که توره که په رضا وي که په زوره ټوله به زما وي هو وای که خیرن دی که صفا دی ټول مال د شه دولا دی
مه کوئ ظالمانو مه کوئ آخر دا زمونږ هم وطن دی
او هو بیا زړې خبرې کوي هغه مثال دې نه دی اورېدلی وایي میرې ورکې شوې مینځ یې ملکې شوې د کور خلک یا خو په کیمپو کې دي یا بیا په نالو کې دي
په نالو کې
پوډریان درته خیم ای پوډریان چې په نالو کې نه وي نو څه په محلو کې به وي
یاره خدایه دا خو نو بیا مونږ نه د دین شولو نه د چین شولو هلته مو عربیان نه پرېږدي دلته مو خپلوان نه پرېږدي زمونږ خو نه کور شو او نه لاهور شو
ای مغزې ماتې کور تاسو پرېښودی چېرته دی په کراچی او لاهور کې مو هم اوس ځای نشته د نورو په کورونو کې جاروګان وهئ ګاډۍ یې صفا کوئ بوټونه یې پالشوئ خپل کور په ډبرو ولې اورو راچوئ ای پام کوو چې دلته رانه شئ مونږ خپله وږي یو وایي وږی رالو او تږی اوشتو
نو مونږ به چېرته ځو که نه
لاړ شئ امریکا ته لاړ شئ اروپا ته
یا ظالمې ته خو داسې مشورې راکوې لکه د شمالي وزیرستان نه چې مې جنوبي وزیرستان ته لېږې په امریکا او اروپا کې مونږ څوک پرېږدي وینې نه چې هره ورځ کشتۍ غرقوي او یا بیا جهاز را پارسل شي بېرته
نه نو تاسو د عربیانو ته ووایاست چې تاسو زمونږ په ملک بې پاسپورټ او بې بسکوټه نه ګرځېداست توره هم ستاسو سره وه او بوره هم تاسو نیولې وه
څو واره ما دا خبره شیخانو ته کړې وه وایه مونږ خو ډالرونه او درهمونه وشیندل ریالونه او دینارونه مو راوړل ماشاءالله مفت خو نه یې راغلي تاسو خو دلته ټیکسیان هم چلوئ پټې عمرې او حجونه هم کوئ خپل ځان خو خیر دی مړې خواښي او مړه خسر ته هم حج البدل اوښیانو میرې ته عمرې هغه هم دوې درې او بیا راته وایي چې ورکې موشه دا سپېرې خولې خپل وطنونو خو مو خراب کړل اوس زمونږ درا خرابوې په سعودي کې جلسې او درنې په هر پرواز کې د پوډرو تیلې استغفر الله وایه خدای مو خراب کړه عربیان مو لا په نسوارو هم مخته کړل
توبه 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 عربیان او نسواریان
هو کنه هغه ورځ مې یو ته داسې مناسبه د نسوارو څوغ ورکړلو هلته سره تاو راتاو شولو بس پاسپورټ یې رانه واخیست اقامه مې شوه کینسل او زه یې کړم را پارسل کرایه را سره نه وه زه راغلی یم پیدل ته خو راکه یو سپور که زر نه وي نو یو سل
ها او هو ملګرو دا خو تر مونږ لا هم مفلس وختو. یو چې له منیسټره څوک پور غواړي ماته خندا راشي، او بل چې څوک له ریپورټره پور غواړي نو ماته یوه جړا راشي او بیا خندا راشي، ځکه نو ځو په جړا جړا او خندا خندا سټوډیو ټینشن تې ګډبړی شن ده. چیرې چې نن یو فرنګی راغلی دی، راهو وای زنګ کېدی شي چې ومولږي ویزا او لاړ شی په شرنګ شرنګ.
انگریز جان اورورا، یو زیا ما یو می جانان بیخی او پریشان را واسطه یو دوی ویزی دی انگلینڈ یا کینیڈی چی ورشو او دا اخیری جون تیر کو پمزی جار دیشم در دیسری سپگمی.
او شٹ اپ، نیم عمر مو تیر شو پا جنگ و پا جدل، او نیم عمر مو تیر کرو دا نسوارو پا توکل، باقی مانده مو تیر کرو دا اللہ پا توکل. نمو سایکل جوړ کرو نه موټر سایکل، دا خواهشتا وطن نمو جوړ کرو دا زناور و زنگل، نه دیوت پریک دی نه مایکل، نمو بند پری خود نه بلبل، رنگول او نرول او اوز غواړی ویزه او دلت هم مصیبت را تا جوڑوی. وسا تا خپل دو در زن ما شمان او دری ماینه هاو مونگ بنا خراپوی.
وانگریز خان صاحب، وام دا یو چه دا کباری سامان را واسته و بچان میلا یخ کپشی نوی خوش یا وزیران اخستلیشی یا چکداران اخستلیشی.
تا پوس دی کره دی دا کباری سامان خوب مونگ در واسته و، خو زما خیال زمونگ پا دی سامانونو که بستاسون منزون خراب شی. زمون خدا دا سرمنی جی کتیوی در زناورانو دا چملون جوریگی. نور نو ستاسو خوخه، ایدرس راکا، خو پام کوا چی بیا و نوائی چی پام منو. هاو پام کوا پام.
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر